پروتون صاحب یوی خوا نه ویل کیږي چې سږ کال هم د امریکایانو لخوا هم د وسلوالو مخالفینو په تېره بیا د طالبانو لخوا به بمبرۍ او جګړې سختې وي. دا کال تر تېر کال هم ویل کیږي ډېر خونړی وي. بلې خوا نه د افغانستان سیاسي اپوزیسیون په افغان حکومت تور لګوي چې کنې ولس ته دروغ بیایي او مشروعیت یې له لاسه ورکړی دی. تاسو د افغانستان د یو پخواني جهادي مشر په حیث په دې باب څه نظر لرئ؟
ما خو تاسو سره ډېر په وخت هم دا خبره کړې ده، په وار وار مې در سره ویلي دي چې په اوسني وخت کې مخصوصا په افغانستان کې او د ټوله دنیا کې دغه اوسنی سیستم په دروغو ولاړ ده، په دروغو مخې ته ځي، او دا مخصوصا په داسې جوامعو کې چې هغه د انسانانو نه هغه اراده د ازادۍ خواهۍ روحیه دا په خپله تنه اخلي تنه اخلي او بالاخره د دې په ځای تصمیم نیسي. دا ډېره بده ناوړه روحیه ده، او دا که چېرته په ملتونو کې پاتې شي او ملتونه یې واخلي او دا نهادي نه شي هغه د چا خبره، بیا ډېر یو په یوه جامعه کې د نه ویلو توان تنه اخلي، او د نه ویلو توان چې کله په یوه جامعه کې واخیستی شو یو ملت نه، بیا نو هغه د دوی تا په ځای باندې بیا دوی تا ته تصمیم نیسي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه نظام دغه سیستم دغه جغرافیه کې چې د کوم څه تیریږي، دا ټول که اپوزیسیون دی او که حکومت دی، دا ټول په دروغو ولاړ دي. دا دوی سره د حل لاره نشته او ټول معتاد شوي دي په مصرف. متاسفانه چې په دې شرایطو کې په داسې حالاتو کې به دوی په دروغو ته به متوسل کیږي او په دروغو به عمل کوي.
فروتن صاحب، که چیرې د تاسو خبره د افغانستان اوسنی سیستم په دروغو ولاړ دی، یعنې اشاره مو د بن غونډې ته ده، خو اوس پوښتنه دا ده چې په دې تېرو ولسو کلونو کې افغانانو ولې دې فرصت نه سمه استفاده ونه کړه، دا سیستم یې ولې روغ نه کړ، ولې اصلاحات رامنځته نه شول چې دا سیستم په شکل د شکالو چې اوس په پردیو یې تکیه وهلی دی
په خپلو خپو ولاړ وای؟
ما په فکر په اوسني حالاتو کې افغانستان خو څه چې په ټوله دنیا کې که دغه سیستم چې دغه د منافعو سیستم دی دا روان دی، دا متاسفانه دې نتیجې ته سړی رسیږي چې په دې کې دا توقع درلودل چې یو څوک به وکولی شي، په دې کې به عدالت، دې کې به ازادي غوښتنه، دا به تقویه کړي، خو زه ګمان کوم چې دا به ډېره د اشتباه وي. متاسفانه چې دغه سیستم د اوله نه په ډېر ناوړه شکل جوړ شو، او همدغه سیستم هم کوي او په مقابل کې دغه سې کسان وي چې هغه واقعي د جامعه نه راپورته شوي وي، یعنی د مشروعیت په رابطه هغوی ډېر کم مشکلات ولري، د دې نه هم د یوه استفادې په حیث استفاده، د یوې وسیلې په حیث، د یوه چانس په حیث استفاده وکړي، دا زه ګمان کوم دا به ډېره قوي ده، دا ډېره کیدای شي. منتها دا هغه وخت ممکنه ده چې دغه لوبغاړي چې په دا صحنه کې حاضر دي دا خو ته خپله انتخاب کړي، دا خو د خلکو ایمان نه انتخاب شوي وي. متاسفانه دغه لوبغاړي هم دوی مونږ ته انتخاب کړل، کله چې دوی درته انتخاب وي نو زه ګمان کوم چې دوی دا هغه څه دي چې دوی به عملي کوي، دوی اراده به چلیږي، او کله چې دغه اراده په کلونو کلونو پې تیر شي، یو نسل راتولید شي، دا بیا طبیعي شکل ده چې دا به تاثیرات غورځوي، او دا تاثیرات ډېر مزمن تاثیرات دي او ډېر مخرب تاثیرات دي چې د دې آثار په تاریخ کې په ټولو ملتونو نه پاتې کیږي او ډېر زیانمن دي آثار.
فروتن صاحب، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی ویي چې کنې په افغانستان د پخوانی شوروي یرغل فاجعه وه، خو ګټه یې امریکا او پاکستان ته وکړه، یعنې په دې معنا چې د شوروي پر ضد د افغانانو جهاد نه امریکا یوه سوی استفاده کړې وه. اوس پوښتنه دا ده چې بیا ولې بار بار په امریکا باور کیږي په افغانستان کې؟
زما په فکر د کرزی خبرې ډېرې خندهاورې او مسخره دي. دا ځکه مسخره دي چې د حل لاره د ده سره نشته، نه تنها د ده سره نشته، بلکې د دې ټول تلاش دا دی چې که وکولی شي بیرته په یو شکل د اشکالو د دې قدرت یوه برخه چې ده دا یغه کیده دا وساتي. زه په یقین سره ویلی شم چې که چیرته یو څوک د دیو انهدام په پروژه کې هم قرار ولري، اما دی په دې فکر کې وي چې نوره بس ده، زه باید د ملت ته هم توجه ولرم. دغه پروژه هم چې کله څوک پر مخ بیایي په یوه ډېر لوړ فکر سره باید بوتلی شي. متاسفانه چې د ده سره هغه لوړ فکر نه تنها اوش نشته ورسره، بلکې په د ټول ژوند کې د ده سره نه و. دی د همدې بدبختۍ یوه عمده سنده. زه یقین سره ویلی شم چې ده د ده ټول تلاش دا ده چې که وکولی شي دغه فرصتونه چې دی لاسه ورکړي دي، دی د لاسه ورکولو سبب جوړ شوی ده. دا حد اقل د خلکو اذهان ترینه، د دې عوامو اذهان ترینه بلې خواته وګرځوي او ځان داسې جوړ کړي چې ګنې زه یو ازادي غوښتونکی شخصیت یم، په داسې حال کې چې دغه ازادي غوښتنې شخصیتونه دغه شخصیت دا په بازار کې نه خرڅېږي، دا څوک په پیسو نه شي اخیستی. متاسفانه چې کرزی او د ده په شانې دغه کاغذي چیرې په دې فکر کې دي چې دوی کولی شي شخصیت هم په بازار کې واخلي او په مصنوعي شکل سره کالي واغوندي او دوی اکټونه د ازادي غوښتنې وکړي او د په تاریخ کې دوی قضاوت په خلکو قضاوت به په دې باندې شي چې شاید دوی د ازادي غوښتنې غوي ده چیرې وي، او په داسې حال کې چې دوی مصنوعي دي. دا هغه لکه څنګه چې دولت مشروعیت نه لري، دغه څوک چې په افغانستان کې حاکم دي دا مشروعیت نه لري، دغسې دی هم مشروعیت نه لري. نه تنها دی مشروعیت نه لري، بلکې دی د همدې عواملو د همدې فاجعې یوه عمومي ستنده.
نو فروتن صاحب، که چیرې د تاسو په خبره چې مخکې مو اشاره وکړه چې د سیستم د افغانستان ټول په دروغو ولاړ دی، هماغه د بون په غونډه کې ورته د تیګه کېښودل شوي ده، دا د ولس کاله دا سیستم په شکل د شکالو وچلیدو، افغانانو ته هېڅ ګټه ونه رسېده، سوا د دې نه چې هره ورځ افغانانو جنازې دي چې قدیرو ته روانې دي. اوس پوښتنه دا ده چې تر کومې به دا سیستم په دې شکل روان وي؟
زه په دې سره ویلی شم، زه په یقین سره دا مې اعتقاد دی، باور مې دی چې دغه سیستم چې کله مونږ وایو چې دا سیستم خراب دی، دی دې خرابوالي ته یو وخت سړی نشي تعینولی چې ګنې دی په دې حالت کې چې راغلی ده د دې وخت محصول دی. د بون غونډه، د بون جریانات د افغانستان په تاریخ کې یو دغسې یوه نقطه وه چې د تغییر اوج نقطه وه. دغه نقطه دوی په خپله دغه لوی قدرتونو دغه د سیستم هغه اساسي طراحانو په خپله هغه باندې وګرځوله. یعنی د هغه وخت ګرځېدی شوه چې دوی د زمونږ هغه هم دوی نوی تعین کړي، د زمونږ ټیم هم دوی نوی تعین کړی، مونږ کولی شول چې د دې نه مونږ د یو فرصت په حیث ښه استفاده کړي وه. متاسفانه دوی د داسې یوه نظام د یوه سیستم ډبره کېښوده چې دا سیستم په امتیازاتو ولاړ و. دغه امتیازات متاسفانه چې مفتخوري تولیدوي، او دا مفتخوري چې کله په یوه جامعه کې په اعتیاد بدله شي او هغه هم مزمن اعتیاد وي، هغه د یوه ملت د یوه نسل د تباهۍ یو نسل یو ملت د تباهۍ په طرف بیایي. او دا هغه وخت امکان لري چې دغه استعمار یوه اراده په یوه اراده نه وي. مختلف ملکونه راغلي وي، مختلف ملکونو مختلفې ګټې لري، او دغه مختلفې ګټې هم متاسفانه د هغه چا لخوانه چې په همدې ملک کې دی جغرافیا کې یا را پیدا شوي دي، یا د دې جغرافیې د را پاتې پیدا شویو اولادونه دي، د دې په وسیله باندې دا ګټې هغه شي ده وساتلی شي. نو دلته بیا یو ملت مفتخور کېږي. اوس زمونږ په جامعه کې خلک دغه اولس په مصرف معتاد شوی ده. دغه هغه پخوانی هغه چې وي هغه چشمه او چینه چې روانې وي، هغه متاسفانه زمونږ لخوانه په قصدي شکل سره د په پلو ګټو مصرف شوي دي. مونږ چې کله هغه چینه وچې شوي دي مونږ معتاد شوي یو. اوس نن په افغانستان کې زیات نه زیات د دې هغه دی چې مونږ قناعت نه لرو. کله چې یو څوک قناعت په یو ملت کې نه لري، په یوه جامعه کې، او دغه عدم قناعت په یو عمومي تفکر بدل شي، په یو فرهنګ بدل شي، په هغه جامعه کې د بربادۍ خښتې ایښولی کېږي. د دې خښتې یو علت به دا وي چې مونږ قناعت نه لرو او مونږ په شخصي ګټو مصروف یو، او دې حالاتو کې ورځ په ورځ یو څوک د روزمره ژوند دپاره د ورځې ژوند د تېرولو دپاره هر څه کوي. او په افغانستان کې نن په دې جغرافیه کې چې زه ګورم، د هر څه چې کېږي یو سړی په $15 باندې مصرف شوی ده، او دغه $15 د سړي چې هغه د مصرف لوړ کړی ده، د مصرف لوړ شوی ده، او بل اخر دای پویږي چې زه دغه مصرف باندې بل ځای نه پیدا کوم. د دې کار لپاره د ډیر ګران بها او قیمت بها وسایل خرڅوي. هغه څه شی دی؟ هغه ملي روحیه ده، هغه ازادي ده، هغه په یو ملت کې ارزښونه دي، دایرهم کړی دي، او متاسفانه دای په بازار کې ایښی دي.
د افغانستان په دغه سیستم کې، دغه وضعیت کې چې د تاسو په خبره په دروغو ولاړ دی، اوس د سعودي عرب اړیکې هم ورسره ډېرې ژورې شوي دي. سعودي عرب هم غواړي په تېره بیا ولیعهد محمد بن سلمان چې افغانستان کې رول ولوبوي، په دې باب د تاسو نظر دی چې دا به څه اغېزې وکړي؟
زما په فکر سعودي عرب یو منافقانه او ډېر هغه سیاست لري. وهابیت یا همدغه د تحجر پروژه، همدغه د خشونت پروژه متاسفانه معتدله شوي ده. یو کله چې یو جامعه کې خشونت اعتدال پیدا کړي، دا زه فکر کوم چې دا مسخره ده. خشونت هیڅ کله نه معتدل کېږي. دا د خلکو خاورو ته، سترګو ته خاورې وراچول دي. اوس محمد بن سلمان وایي چې زه تیر وخت کې زمونږ اغوا، زمونږ په جامعه کې خشونت وو، زمونږ شکل خراب وو، زمونږ مناسبات خراب وو، زه اصلاحات راولم. په داسې حال کې چې دی دروغ وایي. کله چې په یوه جامعه کې اصلاحات راځي، د ده په ټولو مناسباتو تاثیر غورځوي. په یوه جامعه کې هغه وخت چې په یوه جامعه کې په فکري لحاظ یو تغییر راشي، هغه خارجي مناسبات، داخلي مناسبات ټول تغییر راځي پکې. اوس دوی ډېر شکلي فورمونه، شکلي مسائل، غولونکي مسائل چې هغه د دې میډیا په وسیله دوی تبلیغوي. ښځو ته وایي مونږ د ډریورۍ هغه ورکړه، دا اجازه ورکړله. دا هغه څه دي چې دا چې د نه دي ورکړي، دغه مسئله دا چا پوښتنه کړې ده او که نه، چې آیا دا تا چې نه و ورکړي چې د اسلام په نوم دې نه ورکوله، دا د دې مسؤول څوک دی؟ نه، د ده خارجي مناسبات همغه دي. په داخل په داسې حال کې چې غولونکي اصلاحات کوي، او دا د هغو څه په مټو باندې چې دا د تبلیغوي، د تبلیغ وسایل دي، دوی عنوانوي، په همدې شکل دوی هغه کوي. ده زه په یقین سره ویلی شم چې بعضې خاصې حلقې اوس هم په همدې شکل چې هغه د دوی عمق استراتیژیک و، د عربستان سعودي هغه د داعش پروژه وه، همهغه داعشیان یې هغه کړي دي. ده یو څه شرایطو سلطان دې راوستي دي، تابع کړي دي، تاسو ورته ویلي دي چې تاسو عاجل شکل هغه مه کوئ، ده مخالفت مه کوئ، مونږ په سیاسي شکل باندې، په یوه مدني شکل باندې، د دې ترنامه لاندې چې دغه د عربستان سعودي ولې احد اصلاحات راولي، او دا مذهبي اصلاحات دي، ژور اصلاحات دي، مونږ دا کار کوو. دوی ډېر فریبانه سیاست لري، او متاسفانه چې دغه هغه قرأت چې په دوی لرلو همغه اوس هم لري، همغه داعشي سیاست دی. دوی غواړي په بله طریقه، په یوه غولونکي طریقه عملي کړي.
فروتن صاحب، دا چې د عربستان سعودي همدغه 22 کلن ولیعهد محمد بن سلمان څه موده وړاندې غربي رسنیو سره مراکې کې په دې اعتراف وکړو چې کنې د امریکا او غربیانو په غوښتنه دوی وهابیت تجدید کړی و، څو په سړه جنګ کې شرقي بلاک ته ورسره ماته ورکړی شي، په دې به تاسو څه وایئ؟
ما په فکر دا خبره چې یو څه فکر پکار ده. د هغې وخت مصلحت چې و، تېر وخت کې چې کله محمد بن سلمان په افغانستان او منطقه کې دغه د اسلام نه دغه غلط قرأت، دغه وهابي قرأت حاکم و، دا حضور درلودو، هغه شرایط بل څه و. هغه ځای کې په منطقه کې د عربستان سعودي، حتی د امریکې، د غرب شرایط نورو څه و، په منطقه کې رامنځته شوی و. اما اوس شرایط بل څه دي. زه په یقین سره ویلی شم چې محمد بن سلمان په هغې وخت کې حتی و تولد شوی به هم نه و، ځکه چې په هغې وخت کې جامعه کې په منطقه کې د استعمار په نورو ابزارو، په نورو تکتیکونو باندې ولاړ و، او هغه اساسي روح د تکتیکونو چې ده همغه وخت کې هم چې که د غرب لخوا نه تشویق شوی وي، او که د شرق لخوا نه تشویق شوی وي، دغه د وهابیت، دغه سلفي فکر چې دا په خشونت ولاړ دی، دغه قرأت د اسلام نه، دغه حاکم و، او دوی هیڅ کله د نشي ویلای چې مونږه غلط او شکل د اسلام نه مونږ غلط برداشت درلودو. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم همدا وایي چې هغه وخت کې هم چې مونږ خلک وژنل، خلک مو په ډېر خشونت شکل سره مینځه وړل، د مخالفینو ته مو هیڅ حق نه ورکولو، هغه هم اسلام وو او اوس هم اسلام دی. دا دغسې څه دي چې دې ته د موږک خندا راځي هغې منطق ته. او دا متاسفانه په اوسني وخت کې دوی چې هر څه وغواړي دا ویلیش، اما دا نه اسلام دی او نه واقعي اصلاحات دي. دا هسې خلکو ته د فریب ورکول دي، که امریکا وي او که عربستان وي او که په منطقه کې نوره ملکونه وي، په یوه خاصه مقطه کې یو منافع لري، په یوه خاصه مقطه کې د هغې منافعو د تحقق دپاره دوی عمل کوي. زه ګمان کوم چې په هغې وخت کې چې د عربستان سعودي د په منطقه کې د غرب او د انګلیسانو او د نورو د جغرافیه کې منافع وو، هغه بل څه وو، بلې منافع وې. په هغه وخت کې سیاسي جغرافیه فرق درلودو، فرهنګي جغرافیه فرق درلودو. اما اوس په همغه هغه باندې تفکر دغه اوسني مسائل حل کول، په اوسني سترګه ورته کتل، زه ګومان کوم چې دا په دې باندې نشي حل کېدلی چې ووایي چې مونږ وهابیت یا دغه خشونت چې دغه اسلام نم درلودو دا مو د غرب په ګټه اشاره کولو. نه، دا بیخي غلطه ده. اصلا په دغه پوتنشیلي یا دغه جوهر د همدې قرأت په خپله د دین نه په غلط برداشت کې ولاړ دی، سره ولاړ دی. او دوی نشي ویلی چې دغه برداشت غلط دی، ځکه که دوی ووایي دوی تر ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي.
لویدیز دپاره خو هم بیا دا خشونت باندې ولاړ تفکر چې وهابیت په ګټه دی، نو چې اسلام ته ورسره ضرر رسیږي، اسلام پې بدنامیږي او دیو سو استفاده کوي دی نه، هغو خو هم خوښ نه دي که نه چې دا تفکر په شکل د شکالو له منځه لاړ شي.
فکر سره دوی مخالفت نه لري. دغه تفکر متاسفانه د هغه اسب حیثیت لري چې هر څوک ترنه استفاده کولی شي، اما اسب هماغه اسب دی. اوس یو تاکتیک دی، یو استراتیجی ده، یو هدف ده. دغه تاکتیک امکان لري تغییر خوړلی وي چې د منافعو په تناسب غربیان او یا بل هر څوک چې په یوه جامعه کې د تاریخ په یوه مقطع کې اوسېږي، هغوی خپل منافع په تله کوي، د هغې منافعو په هماغه مقطع کې خپل منافع په دنیا کې په منطقه کې ګوري او هغوی په تناسب دوی عمل کوي. مصلحت هغه دی، ځکه چې که چېرته دوی دا کار ونه کړي، دوی د خلکو د رایې نه محرومیږي. هغه څنګه خبره ده؟ اوس اساس دا دی چې په دغه تفکر د سرمایه داري نظام د توجیه یوه وسیله ده، د هغې په لاره کې ولاړ دی، تر څو چې روح د دې تفکر تغییر نه وي خوړلی او د انسان منافع، د انسان حرمت په اساسي لحاظ په رسمیت نه وي پیژندل شوی چې د انسان څه شی ده او دلته مخصوصا مخالف څه شی ده. زه ګومان کوم چې په هر څه چې وي، په همغه تفکر کې او همغه استراتیژۍ کې، په همغه شکل باندې، فقط د تاریخ په مختلفو مقطعو کې دوی هغه کوي، ده عمل کوي، د هغوی د عملي دپاره، د همغو اهدافو د عملي کېدو دپاره دوی تلاش کوي. اوس خبره دا ده چې آیا دوی اساسا دغه بیخو بوند همدې تفکر چې په سرمایه داري او مادي نگاه ولاړ دی او هغې کې په هغې نگاه کې د انسان آزادي، د انسان مناسبات، انساني خواله، انساني ارزښونه ځای نه لري، هر څه مادي دي. او په دین کې هم انما الاعمال بالنیت، ټول عملونه په نیت ولاړ دي، چې دغه انګیزه مادي وي نو هر څه به مادي تولیدیږي. اوس په دغه غربي تفکر کې انګیزه مادي ده، دا چې که هر څنګه دغه انګیزه تبدیله شوې نه وي، زه ګومان کوم چې دغه خبره به ډېره د وخته وي، ډېره به مخکې وي چې مونږ ووایو چې په دغه مسائلو ظواهرو نه چې اکتفا کېږي هغه شی ده. اوس نن په افغانستان کې، نن په ټوله منطقه کې دغه همدغه مادي انګیزه د دروغو تر چتر لاندې هغه کېږي، عملي کېږي. او دا په داسې حال کې ده چې مونږ اساسا د دې دپاره دغه مسائل چې د دین راپورته کېږي، دا مستقیما په تېر تاریخونو کې مونږ مطالعه کړي دي، چې په تیرو وختونو کې استعمار دی صدر اسلام نه را دی خواته حتی د دین مخکې نه را دی خواته څنګه عملی کړی ده او دغه کومو نتیجو ته رسیدلی ده او د دې په رابطه د نقشه د لاره کومه ده نو تر څو چې د نقشه د لاره فرق ولري د تفکر سره چې دغه اوسنی وخت کې په ټوله دنیا کې غواړي چې همدغه مادي تفکر په وسایلو سره په مادي وسایلو سره او ابزارو سره مثبت تلقی کړي ثابت کړي زه ګومان کوم چې دا به ډېر اغوي ده او دا هغه وخت کېږي دا هغه وخت کېږي چې مونږ فکر وکړو چې دغه انسان د څه لپاره را پیدا شوی ده که مونږ د انسان را پیدا کېدل دغه وظیفه او رسالت د انسان په رابطه مو مقصد دا وي چې نه من زنده جهان زنده زه ژوندی او جهان ټوله دنیا ژوندی چې دا زه نه یم بیا هر څه چې کېږي ودی شي دغه تفکر متاسفانه مادي تفکر دی دا په شرک ولاړ دی چې په دین کې شرک ورته وایي او دا هېڅکله د ملتونو د خوشبختۍ او د شیرازۍ سبب نه شي کېدی.
روتن صاحب د تاسو ډېره ډېره مننه.